دیگر آواره شدند.
در همین جا رسیدیم به ختم برنامه خبری دری و آغاز یک برنامه یک ساعته خبری پشتو. سفیلا استانکزای در استیدیوست.
منو نجوبین. اسلام علیکم وقت به افغانستان که در مازیگر سلور بجشوی روانه یا ساعته خبری خبرونه ده و عبیدالله عبید په تخنیکی همکاره خبریگیم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار دریمي حوزې ابتدایي محکمې د پغمان د پیښې عاملینو ته د اعدام سزا واوروله. دا به هم واورئ چې په بلخ او کابل کې بیا سلګونه کسانو د دغو کسانو د علني اعدام غوښتنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلو کمیسیون د رایې د دوه اویا باطل شوي محلونو په اړه خپله پرېکړه اعلان کړه. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه چې وروسته خپرېږي، صالح محمد صالح درته وایي او پکې راغلي چې د امریکا د فوزیر چاک هیګل وایي متحده ایالاتو د عراق ستراتیژیک بند حدیثه ته نږدې هوایي حملې پیل کړې. یو ایرانی ورځپاڼه وایي ایرانی چارواکو د اوکراین یو تبه د بوشهر اټومي بټۍ د سبوتاژ یا ورانکاري په شک نیولی دی. خو د افغانستان خبرونه محمد قسیم سولمل در اوروي.
لمړی هم مهم سرخطونه. ټاکل سوی د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان سبا ته یو ځل بیا د سیاسي پروسې په اړه خپلو کې خبرې وکړې. د کابل ابتدایي محکمې د پغمان په پیښه کې وو شامل کسانو ته د اعدام سزا واوروله او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي تېره شپه یې په کابل کې په چاودیدونکو موادو بار یوه لارۍ نیولې ده. پوره خبرونه واورئ. د اصلاحاتو همپالنې ټیم وایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په غوښتنه به یو ځل بیا دواړه کاندیدان د سیاسي پروسې په اړه خپلو کې بحثونه وکړي. د دغه ډلې ویاند سید آقا فاضل سنچارکی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ټاکل سوی وایي یاده ډله نن د سیاسي بهیر په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي، خو د نړیوالو مقاماتو د بیا بیا غوښتنې پر اساس یې دغه نیټه راتلونکي ته ځنډولې ده. د ښاغلي سنچارکی په فیسبوک پاڼه کې دغه راز راغلي چې ولسمشر اوباما له ډاکټر عبدالله سره تېره شپه په ټلیفون خبرې کړې او د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو او د دواړو کاندیدانو پر همکارۍ ټینګار کړی دی. د ولسمشرۍ دواړه کاندیدانو تېره پنجشنبه هم د سیاسي پروسې په اړه خبرې وکړې، خو د راپورونو له مخې دغو خبرو تر اوسه کومه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایې د تفتیش بهیر بشپړ شوی او ډېر ژر به د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس وایي د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ وروستۍ انتخاباتي لانجو په هیواد کې نامنۍ زیاتې کړې دي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن دغه څرګندونې د ملي شورا د شپاړسمې دورې د څلورم کال د دویمې غونډې په لومړۍ ورځ وکړه. د ملي شورا نن وروسته له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ خپل کاري دوره پیل کړه. د کابل ابتدایي محکمې د پغمان په پیښه کې وو شامل کسانو ته د اعدام سزا واوروله. د کابل د دریمې حوزې د محکمې رئیس صفي الله مجددي نن د پنځو کسانو په اړه د علني محکمې په غونډه کې داسې وویل: د وی د وسلوالو غلا په پیښه کې د غیاب 15 کسان د کورنۍ او بهرنی امنیت ضد قانون د 15 مادې له مخې په شد مجازات یعنی اعدام محکوم سول. د نوموړي په وینا پات دوه کسان بیا د زنا په فیل کې د نن لاس لرلو په خاطر بریل زما اعلان سول، خو د غلا او اختطاف په قضیو کې د لاس لرلو په خاطر په اعدام محکوم سول. شغلی مجددي ویل چې د ابتدایي محکمې دغه پریکړه وروستۍ نه ده او دغه کسان کولی سي د استیناف غوښتنه وکړي. او وروستۍ خبر ده چې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په چاودیدونکو موادو بار یوه لارۍ تېره شپه په کابل کې نیولې ده. د دغه ادارې ویان صدیق صدیقي نن خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د بهیر له پیل دو سره وسلوالو مخالفینو د سیمې د استخبارات په مرسته هڅه کړې څو هیواد نام نکړي، خو په وینا یې چې افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي تر ډېره د دوی حملې شنډې کړي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
سلامونه. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي متحده ایالاتو د عراق ستراتیژیک بند حدیثه ته نږدې هوایي حملې پیل کړې دي. دغه بند ته له جون میاشت راهیسې د اسلامي دولت یا داعش د سختریزو وسلوالو لخوا ګواښ متوجه و. د امریکا دفاع وزیر وایي دغه حملې چې د اسلامي دولت یا داعش د سختریزو وسلوالو پر ضد د امریکا د مبارزې د پراخوالي معنی لري، نن د عراق حکومت په غوښتنه سوي دي. د ده په خبره کې چیرې حدیثه بند د داعش لاسته ورسي د جدي ویجاړۍ او لوی خطر سبب بسي.
If that dam would fall into ISIL's hands.
دوی وایي کچیر دغه بند د داعش لاسته ورسي یا ویجاړ سي لدی درکه زیانونه به ډیر د پام وړ وي. شغله هیګل وایي د اوبو دغه بند د عراق له مهمو تاسیسات څخه ګڼل کیږي. یو ایرانی ورځپاڼه وی ایرانی چارواکو د اوکراین یو تبعه د بوشهر اټومي بټۍ د سبوتاژ او ورانکاری په شک نیولې ده. په همشهري ورځپاڼه کې نن خپور شوی راپور وی دغه اوکراینی متخصص له یو روسي قراردادي سره چې د بوشهر په اټومي بټۍ کې کار کوي ملګری شوی وو. په راپور کې د ورانکاری د دې ادعا د وخت او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ایران له اوږدې مودې راهیسې د امریکا پر متحده ایالاتونو او اسرائیل د خپل اټومي پروګرام د ورانکاری تور پورې کوي. تهران وایي دغه پروګرام یې په بشپړه توګه سوله ییز اهداف لري، خو لویدیځ هیوادونه او اسرائیل شک لري چې ایران په پټه هڅه کوي د اټومي وسلو جوړولو ظرفیت ترلاسه کړي. د اوکراین ختیځ دونیتسک ته څیرمه نن د توغندیو د پرله پسې ډزو غږونه اورېدل سوي او تور لوګي پورته سوي دي. له دې سره داسې اندېښنې پیدا سوي چې ټینګ سوی اوربند تر څه کم دوه ورځو وروسته په ماتېدو دی. دغه توغندي د دونیتسک هوایي ډګر ته له نږدې سیمې چې د اوکراین د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده اورول کېږي. له مې میاشت راهیسې پر دې سیمه د روسپلدو او بلتون غوښتونکو لخوا په منظم ډول حملې کېږي. تېره شپه ازوف سمندر ته نږدې له ماریوپول بندري ښار څخه هم چې دولت په کنټرول کې دی لوربن هغه وخت جدي سرغړونې وسوي چې دولتي ځواکونو د توپونو او ګراد راکټونو حمله وکړه. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو دغه اوربن شایي رعایت سي خو ډېر ماتېدونکی دی. د پروشینکو دفتر وایي دواړه ولسمشرانو وړم ورځ د دې اوربن د دوام په اړه پر ټلیفون خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي کره اسناد لري چې د اوکراین دولت پلوه ملیشا او بلتون غوښتونکي جنګیالي د اوکراین په ختیځ کې د جنګي جنایتونو مسؤل دي. په دغو اسنادو کې د راکټي حملو د کسانو د نیونو شکنجې او وژنو موارد یاد شوي دي. په لندن کې ډیره د سازمان نن وویل د جګړې ټولو خواوو د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام نه دی کړی. دغه بیان په اوکراین کې تر اوربند وړاندې چې د جمعې په ورځ اوربند موافقه وسوه برابر شوی دی. راپورونه وایي روسیې د اوکراین په کړکیچ کې هر ډول لاس درلودل رد کړي دي. خو د اوکراین د چارو یوې څیړونکې میرمن هیدر مک ګیل ازادي راډیو ته وویل چې روسیې د اوکراین روسپلوه بلتون غوښتونکو ته د وسلو په ورکولو او نورو مرستو سره دغه شخړې ته لمن وهلې ده. موږ وایو چې د ملکیانو پر ودانیو بې توپیره ډېر توغندي ویشتل سوي دي چې شایي جنګي جنایتونه وګڼل سي. که چیرې د ملکیانو پر ودانیو بې توپیره توغندي ویشتل ثابت سي دا به جنګي جنایتونه وي. د بخښنې نړیوال سازمان د سټلایټ داسې عکسونه خپره کړي چې پکې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې سخت زغراول او توغندي ښکاري او د اسلامي دولت یا داعش وسلولو د لبنان د یو نیول سوي سرتیري سر پرې کړ. د دې پیښې عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوي دي. وروسته تر هغې چې تېره میاشت داعش د لبنان پر یوه سرحدي ښارګوټي حمله وکړه د دویم لبناني سرتیری دی چې د اسارت پر مهال وژل کېږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن په کابل کې په ولنی محکمه کې د پغمان د پیخي و عاملانو ته د اعدام سزا اورول شو.
هر واحد ازمی کسایی را که پیشتر نامایشان را گرفتن به شد مجازات یعنی اعدام محکومین به مجازات نمودیم.
در محکمه ترپریکی مخ که پا کابل و بلخ ولیتونو که مدنی فعالان و عوام و خلکو در لارینونو پتر سرکول سر در پغمان در پیخی در عاملانو در علنی اعدام غوخته نوکره. دا به هم وری چې د عبدالله ټیم وای کسبه دواړه کاندیدان نهایی پریکړې ته ونرسیږي دوی به خپل دریز اعلان کړي. او په د انتخاباتي شکایتونو خپل کمیسیون د رایو د دوه اویا بدل شوي محلونو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه.
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتي همه شکایت های که درج شده بود را با استثنای یک مورد به اعتبار اعلان کرد. فقط یک مورد او را اعتبار بخشید.
در خبرونه در دویمه نیمه دیره برخه دورو کشوی از زانو پروگرام تزنگری شوی.
د
کابل ښار د درېمې حوزې ابتدایي محکمې د پغمان د پیښې عاملینو ته د اعدام سزا اوروله. دا محکمه د یکشنبې په ورځ په کابل کې په علني توګه تیاره شوې وه. دا د هغو کسانو علني محاکمه وه چې د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې دوه اونۍ مخکې د پغمان کابل پر سړک د دوو موټرو له سپرلیو سره زور زیاتی او له ښځو سره جنسي تیری کړی و. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د کابل او پغمان د خلکو د غوښتنو وروسته د کابل ښار د درېمې حوزې ابتدایي محکمې د پغمان د پیښې وو تنو نیول شو ده د اعدام سزا واوروله. د کابل ښار د درېمې حوزې د محکمې رئیس قاضي صفي الله مجددي د مجرمانو په علني غونډه کې د موظف څارنوال د څېړنو له اورېدو او د تورنو د اعترافونو وروسته د محکمې حکم داسې اعلان کړ.
دغه پنځه کسان د کورنۍ او بهرنی امنیت د قانون د پنځلسمې مادې له مخې په اعدام محکوم سول او تاسیس صفی الله او جمیل مو د وسلوال اغلا په جرم هم د اعدام په سزا محکوم کړی.
د محکمې رئیس وویل دا د محکمې وروستۍ پریکړه نه ده او محکومین د قانون له مخې حق لري چې له دې پورته محاکمو ته خپل عرایض وړاندې کړي. په جوړې علني غونډه کې ګڼ شمیر خلکو ګډون کړی و. ځینو شاهدي ورکړه چې همدغو کسانو د پغمان د پیښې د مخه د دوی له کورونو غلاګانې کړي او د کورنیو له غړو سره یې زور زیاتی هم کړی دی. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې دوه اونۍ مخکې همدغو کسانو د پغمان کابل پر سړک د دوو موټرو سپرلۍ چې وښځې هم پکې وې د وسلو په زور له موټرو کوزي کړي، سره او نغدې پیسې ځینې اخیستي، زور زیاتی ورسره کړی او پر ښځو یې ډلهییز جنسي تیری هم کړی دی. په جوړې علني غونډه کې د کابل امنیه قماندان جنرال زائر هم حاضر و. د له محکمې وغوښتل چې پر دغو کسانو دې د اعدام حکم پلی شي. خاغلی زائر دا هم وویل په دې کسانو کې داسې هم شته چې پخوا تر دې هم ورته جرمونه کړي او ځینو یې له اتو څخه تر لسو کلونو پورې د بند سزا هم تیره کړې ده.
یوې کورنۍ ماته د تلیفون په لیکه وویل چې دا ډله جنایتکاران د دوی کور ته ورځي، زور زیاتی ورسره کوي او سهار له حمام کولو وروسته له کوره وځي. دا کورنۍ د شرم او ننګ له امله ځان نه معرفي کوي.
د کابل امنیه قماندانۍ وای دغه کسان په کابل ښار، پغمان ولسوالۍ او غزنی ولایت کې نیولي او د درې نورو د نیولو هڅې روانې دي. د پغمان له پیښې وروسته په کابل او ځینو نورو سیمو کې خلکو د مظاهرو په کولو سره له حکومت غوښتي چې دا کسان د اعدام شي. ځینې خلک دا هم وایي چې که له مجرمینو سره جدي چلند ونه شي او قانون پرې پلی نه شي په ټولنه کې به ورته پیښې زیاتې شي.
د کابل ښار سلګونو اوسیدونکو او د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په یوې مظاهرې کې د پغمان د وروستي جنایت عاملینو ته د علني اعدام غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکي چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سترې محکمې مخې ته راټول شوي وو، د سترې محکمې څخه وغوښتل چې د اعدام پریکړې په صادرولو کې ځنډ ونه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو د رخصتیو د پای ته رسېدو وروسته په لومړنۍ علني غونډه کې وویل حکومت باید د خلکو غږ واوري او په پغمان کې د ډله ییز جنسي تیری په مجرمینو د اعدام حکم جاري کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور معلومات را ټول کړي.
مظاهره کوونکي چې د یکشنبې په ورځ هوایي ډګر ته په غځېدلي سړک د سترې محکمې مخې ته راټول شوي وو، په خپلو شعارونو کې د پغمان د پیښې جنایتکاران د ټول ملت په وړاندې مجرمین بلل او د هغوی د مرګ غوښتنه یې کوله. په لاریون کې په لسګونو ښځو هم ګډون درلود او په خپلو شعارونو کې ویل چې د پغمان د پیښو عاملینو ته محکمه باید علني وي تر څو په راتلونکي کې څوک داسې کړنو ته زړه ښه نه کړي. د دوی له ډلې څخه همیرا قادري د لاریون په پریکړه لیک کې د لاریون کوونکو غوښتنې د سترې محکمې مخې ته داسې بیان کړي.
ما تجاوز جنسی بیرحمانه بر خواهرانمان را،
من په خپل خویندو بیرحمانه جنسی تیری د افغانستان په ملت او عزت جنسی تیری بولو. د دې جنسی تیری عاملین باید په سختو سزاو محکوم شي او د دې جنایتکارانو محاکمه باید ډېر ژر په عدمي ډول ترسره شي.
جنایتکاران باید به صورت فوري برگزار گردیده.
په ورته وخت کې لاریون کوونکو له حکومت او د بشري حقوقو له بنسټونو وغوښتل چې د پغمان په پیښه کې د متضررو کورنیو ژوند ته پاملرنه ډیره او د دوی د روحي او فزیکی ډاډ لپاره دې کار وکړي. په همدې ترڅ کې د کابل ښار په یو بل څنډه کې د زنبق په څلور لارې کې د افغانستان د سولې لپاره د ځوانانو ملي جرګې په نوم د یو بنسټ غړو خیمه درولې او وایي چې تر هغې بعد نه خوړلو احتساب ته ادامه ورکړي تر څو چې د پغمان د پیښې مجرمینو ته د اعدام سزا عملي نشي. په ورته وخت کې د ملي شورا غړي چې د اوړي د رخصتیو د پای ته رسیدو وروسته د یک شنبې په ورځ د یو بلې کاري دورې لپاره ملي شورا کې راغونډ شوي وو. له حکومت وغوښتل چې مجرمینو ته باید له اسلامي شریعت سره سم علني سزا ورکړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه داسې وویل:
عاملان تجاوز ګروهي پغمان را
د پغمان د ډله ایز جنسي تیری پیښه په سختو الفاظو غندو او د محمدي شریعت هر حکم چې د افغانستان له محکمو صادریږي باید په عام محضر کې عملي شي. دا په داس حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزي او نورو جهادي مشرانو هم له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتي هر څومره ژر چې امکان ولري د پغمان پیښې عاملین باید اعدام کړای شي. ویل کېږي چې د دې ناوړه پیښې و مجرمین چې شاوخوا لس ورځې وړاندې یې د کابل د پغمان په ولسوالۍ کې د ښځو سره ډله ایز جنسي تیری کړی وو او وروسته یې د دوی ګاڼې هم غلا کړې وې. نیول شوي او د نورو د نیول کېدو هڅې روانې دي.
ومورېدل چې د کابل ښار سلګونو اوسېدونکو او د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په یوې مظاهرې کې د پغمان د وروستي جنایت عاملینو ته د علني اعدام غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د مدني ټولنې فعالانو په شمال زون کې د رسنیو یو شمېر خبریالان نن د مزار شریف د استیناف محکمې مخې ته په احتجاجي غونډه کې برخه واخیسته. دوی د هیواد له عدلي او قضایي ارګانو وغوښتل چې د پغمان ډله ایز جنسي تیری پیښې عاملینو ته د اشد مجازات یا اعدام سزا ورکړي. په همدې اړه مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف څخه دا راپور رالېږلی.
په بلخ کې د دې ولایت د مدني ټولنې یو شمېر فعالان او په شمال زون کې د مختلفو رسنیو خبریالان د مزار شریف استیناف محکمې مخې ته په احتجاجي ډول راټول او د افغانستان له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه تر څو د کابل او پغمان پیښې متجاوزینو ته د اشد مجازات یا اعدام سزا ورکړي. په بلخ کې د مدني ټولنو استازو او ګڼ شمېر خبریالانو د یادې پیښې د غندلو ترڅنګ په همدې اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې یوه برخه کې یې داسې راغلی:
نهادهای مدني تجاوز ګروهي بر زنان در پغمان را
بشپړ د پغمان پیښه پکله کې غندي او دا مسله ښځو ته د بې عزتي او احترامي سبب بولي. دا مسله د خلکو دینی او انساني احساساتو ته یوه صدمه ده. موږ د افغانستان له دولت او عدلي او قضایي بنسټونو څخه غواړو چې د یادې پیښې په برخه کې بې تفاوته پاتې نه شي او دوی ته د اعدام حکم صادر
کړي، رواني او اخلاقي را به جامعه بازگردانند.
د مدني ټولنې د فعالانو د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان هیواد د نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه وکړه چې د دې هیواد پر حکومت او عدلي او قضایي بنسټونو د فشار راوړي تر څو د متکرر مجرمین مجازاتو ته ورسوي او له یوې مودې پس د بیرته له قید څخه آزاد نشي تر څو په ټولنه کې د بې ثباتۍ لامل ونه ګرځي. دوی همدارنګه له خلکو څخه غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د هر ډول تشدد او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په مقابل کې ودرېږي او د مدني حرکتونو په سره کول سره د دا ډول کړنو عاملینو ته د قانون په اساس د مجازاتو غوښتونکي شي. دوی وایي د پغمان ډله ایز جنسي تیری عاملین یوازې په جنسي تیری تورن نه دي، بلکې په عین وخت کې متعدد جرمونه لکه د وسلې څخه ناوړه استفاده، د پولیسو جامه کې غلا او د عامو خلکو په لار نیولو تورن دي.
وینا تجاوز بر ناموس تمام مردم
دوی د افغانانو پر ناموس تیری کړی دی. سموږ د وډونو مالونه یې چور کړي، چپاول کړي دي. دوی جنایتکاران دي. له افغان حکومت او محاکمو څخه غواړو چې دوی ته د اعدام سزا ورکړي،
جزای اعمالشان برسانه.
دا په داسې حال کې ده چې د پغمان پیښې نه یوازې په ټولنه کې د خلکو پراخ غبرګونونه راوپارول، بلکې یې ولسمشر دې ته هر کړ تر څو تصمیم ونیسي چې د محکمې د پریکړې سره سم ډېر ژر د یادې پیښې د عاملینو د اعدام حکم لاسلیک کړي. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 1350 باندې اوري. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي که سبا دواړه کاندیدان نهایي پریکړې ته ونه رسیږي دوی به خپل دریز اعلان کړي. ټاکل شوی وه دغه ټیم دریز نن اعلان شي، خو له عبدالله سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر براک اوباما د تیر شپې تر ټلیفوني خبرو وروسته دغه نیټه وځنډیده. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی او همدا اوس له جزئیاتو سره سټوډیو ته راغلی.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د عبدالله انتخاباتي ټیم تایید کړی چې تیر شپه د عبدالله او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ترمنځ 40 دقیقې ټلیفوني خبرې وشوې. د عبدالله د ټیم د رهبری شورای وغړی طوفان وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په دې خبرو کې تر ډیره تمرکز پدی و چې ښاغلی اوباما غوښتل باراک اوباما خغلی بارک اوباما غوښتل ډاکټر عبدالله دې ته وهڅوي چې خپل سیال ټیم د ډاکټر اشرف غنی احمدزی له ټیم سره د ملي وحدت حکومت په جوړېدو خبرې وکړي. د خغلی عبدالله انتخاباتي ټیم وایند ویل چې ټاکل شوی و دوی نن خپل دریز اعلان کړ د انتخاباتو په اړه، خو ویل چې دا دریز پات شو د سبا ملاقات ته، سبا به دواړه کاندیدان سره ګوري. کچیرې دواړه کاندیدان سبا په خپل ملاقات کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه موافقه ته سره ونه رسیږي، دوی به نوې دریز اعلان کړي. که څه هم دوی ونه ویل چې مشخصا د دوی نوې دریز به څه وي، خو په خبرو کې دا هم ویل چې د دوی دریز ممکن یو دریز یا یو انتخاب د دوی د دریز لپاره دا دی چې دوی به خپل حکومت اعلانوي او د انتخاباتو کاندید ډاکټر عبدالله به خپل ولسمشر ټاکي. د همدې موضوع په اړه ما له طوفان وزیر سره خبرې کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د باراک اوباما او د عبدالله د خبرو جزئیات څه دي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي طوفان وزیر نورې خبرې واورو.
یو اربیا د بومباس سره مخامخ سوله د اصلاحات هم پالنې ټیم د یو تاریخي تصمیم په حالت کې و چې د امریکای متحده ایالاتو رئیس جمهور یو اربیا د ډاکټر صاحب عبدالله بلاس غوښتنه وکړله چې هغوی په سیاسي پروسه کې پاتې شي او یو اربیا هم د تحول او تداوم د مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی سره کتنې ولري. نو په هغه لړ کې سبا اولس بجې ډاکټر صاحب اشرف غنی ډاکټر صاحب عبدالله حضور ته تشریف راوړي، او ممکن دا هغه وروستۍ لیدنې کتنې چې یا به نتیجه ورکړي او یا د هغه سیاسي پروسې پای منفي.
بله جناب وزیر صاحب تاسو ویلي وو چې کچېرې سبا ورځې په ملاقات کې دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه کوم موافقې ته ونه رسیږي، ممکن خپل موقف اعلان کړي، ستاسو موقف به څه وي؟
دا د اصلاحاتو همپالنې د ټیم د رهبرۍ پرېکړه به وي چې زموږ راتلونکی تصمیم به څه وي. موږ به ډېر هماغه د لویې جرګې د خیمې تصمیم چې په نتیجه کې جانکیری مداخله وکړله هماغه تصمیم ته ولاړ شو.
د لویې جرګې په خیمه کې تاسو د خپل حکومت د اعلانېدو خبره کوله او هماغه چې بیا هغه تصمیم وځندېده، یعنی وایي که دواړه کاندیدان موافقه ته ونه رسیږي بیا به هم تاسو حکومت رامنځته کوي په خپل سر؟
هلته هم د حکومت د اعلان مسله نه وه، بلکې هلته هم مسله دې ته وه چې د اصلاحات همپالنې ټیم باید یو تاریخي پرېکړه وکړي او د افغانستان د خلکو د رای څخه باید دفاع وشي.
داسې یو انتخاب هم تاسو په نظر کې لرئ چې خپله بریا اعلان کړي او عبدالله د افغانستان ولسمشر اعلان کړي، لکه څنګه چې په لویه جرګه کې هم دا خبر مطرح شوه؟
دا ټول هغه آپشنونه دي چې د اصلاحات همپالنې ټیم خپل مخ ته لري.
وزیر صاحب، که چیرې تاسو ډاکټر صاحب عبدالله بریالی اعلان کړي، یوالته د انتخابات خپلواک کمیسیون نتیجه ساسو د سیال ټیم د اشرف غنی احمدزی په ګټه اعلان کړي، فکر نه کوئ چې موازي حکومت په افغانستان کې رامنځته شي ساسو لخوا او دا به هیواد د بربادۍ خواته بوزي؟
زه مخکې تر مخکې دا ادعا نه کوم چې د اصلاحات همپالنې ټیم به څه ډول پرېکړه کوي. دا به د اصلاحات همپالنې د ټیم رهبري به سبا پرېکړه کوي چې کم انتخاب دوی باید پر مخ بوزي. د اصلاحات همپالنې ټیم مخې ته څو انتخابونه شته، که سبا خبرې نتیجه ورنه کړي د دواړو نوماندانو ممکن د درود کډورو مهمو انتخابونو څخه یو انتخاب وي.
بله، وروستۍ پوښتنه ښاغلی وزیري، د انتخاباتو د ټول رای د تفتیش غوښتنه ستاسو لخوا وشوه، د ملګرو ملتونو مداخله هم د اصلاحات همپالنې ټیم وکړله، اوس څه اله ده چې بهرنیان د تفتیش پروسه مني، د انتخاباتو کمیسیون مني، د ستا سوسیال ټیم مني او تاسو یې نه مني، اساسي علت څه دی؟
رئیس جمهور په دې کې اجرا کوله چې باید ډیر ژر نتیجه ولري او په زمن کې نور سیاسي اړخونه هم په دې باندې فشار راوستي او خپل د کمیسیون مقاومت د تفتیش په پروسه کې د اهمیت وړ و چې هغه هم د پروسه یو ډول د ګواښ سره مخامخ کړل. دوه درو څلورو عاملونو د تفتیش پروسه په شکل د اشکالو د ناکامۍ سره مخامخ کړل.
د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د رهبری د شورا د غړي طوفان وزیري خبرې مو اوریدلې. ښاغلي وزیري وویل که سبا ورځ د اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ کیدون کی خبری کومه نتیجه ور نکړي او په نتیجه کې دواړه کاندیدان موافقه ته ونه رسیږي، نو د اصلاحات او نو د عبدالله په مشرۍ د اصلاحات او هم پلنی د ټیم رهبری شورا به خپل نوې موقف اعلان کړي. دوی ویلي کې د شی په څو مهمو انتخابونو کې یو انتخاب وکړي چې هغه به برخلیک ټاکونکی وشي. اوس به هم راشو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د رایو د دوه اویا باطل شویو محلونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. دغه کمیسیون د یکشنبې په ورځ د باطل شویو محلونو د څیړنې په شپږمه لنی غونډه کې له یادو دوه اویا محلونو څخه اویا محلونه باطل او دوه نور د اعتبار وړ وګڼل. د انتخابات خپلواک کمیسیون لخوا دا دوه اویا محلونه د سنبلې په دیارلسمه د رایو د چکلیسټونو په اړه تر پریکړو وروسته باطل اعلان شوي وو. نورحال مرزی احمد زیرا کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ د رایې د باطلېدو بهیر په اړه په وروستۍ غونډه کې د رایې د دوه اویا باطل شویو محلونو له ډلې دوه محلونه د اعتبار وړ وبلل. د دغه کمیسیون بیان نادر موسینی خبریالانو ته وویل د بېلابېلو ولایتونو د دوه اویا محلونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا باطل شوي وو چې شکایتونو ته د رسیدګۍ په وروستۍ غونډه کې د اویا محلونو ابطال تایید کړ.
د رایو د ابطال د لاهیې له مخې او د دواړو لور له دفاع نه وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې مخکې د دوه اویا محلونو رای باطل اعلان کړی وې په اړه یې اته ویشت شکایتونه ثبت سوي وو چې دوه شکایتونو ته مو بیرته اعتبار ورکړ.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دا اویا محلونه په صندوقونو کې د رای پاڼو د نه موجودیت، د رایو د ویجاړو صندوقونه، د رایو په چک لیستونو کې د ستونزو، د مشابهو نښو په فورم کې د صندوقونو د شمیرې د نه ثبتېدو او د جګړو له امله باطل شوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د یادو باطل شویو محلونو په اړه د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم له دوی سره اته ویشت شکایتونه ثبت کړي دي. د تحول او تداوم ټیم یو استازی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې علني غونډه کې وویل چې د رایې د یادو محلونو د باطلېدو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د منلو وړ نه ده.
چې د دې جملې څخه یې اتهویشت هغه موارد دي چې د تحول او تداوم ټیم ته د منلو وړ نه و، اعتراض یې درلود او د شکایت محترم کمیسیون ته یې خپل شکایتونه په دې اړه رسم وړاندې کړي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د څلور سوه او نوي محلونو ابطال تایید کړی او د ولسم محلونو رایې د اعتبار وړ بللې دي. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د باطل شویو محلونو په اړه یوازې د تحول او تداوم ټیم شکایتونه ثبت کړي دي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون حقوقي مشاور خالد اوریا وایي چې د رایې د ابطال بهیر د معیارونو او نړیوالو طرزالعملونو پر اساس مخته وړل شوی دی. ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون انتخاباتو وروستۍ نتیجه په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خودم شیوا ازادی رادیو ری چې د سهار لوو د مخام تر وو په لوی خارونو کې په 1269 منځ په لوی خارونو کې په اف ام 15 او په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ صفه خبرونه لري. را به شو د امریکا د په بخښنې سره چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي متحده ایالاتو د عراق ستراتیژیک بند حدیثه ته نږدې هوایی حمله پیل کړي. دغه بند ته له جون میاشتې راهیسې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځو وسلوالو لخوا ګواښ متوجه و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اوري.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل چې نن د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د دې هیواد له دفاع وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل په حادثه کې دغه هوایي حمله د عراق حکومت په غوښتنه سوي دي. چک هیګل زیاته کړه د حادثه د اوبو بند د عراق له مهمو تاسیساتو ګڼل کیږي. د په خبره کچیرې حادثه بند د داعش لاسته ورسي د جدي ویجاړۍ او لوی خطر سبب بسي.
If that dam would fall into
کچری دغه بند د داعش لاسته ورزی یا ویجرسی لدی درکه زیانونه به ډیر د پام وړوي. د امریکا دفاع وزیر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ که داعش پر دغه بند کنټرول پیدا کړي لوی خطر به ایجاد کړي. د دې ترڅنګ به په عراق کې د امریکا ګټو ته هم زیان ورسوي. ښاغلی هیګل زیاته کړه په عراق کې د امریکا مبارزه د ولسمشر باراک اوباما له لارښود سره سمه ترسره کېږي.
It complies with and corresponds to and
دغه کمپاین د ولسمشر باراک اوباما له لارښود سره مطابقت لري او د هغه لمخې تر سره کیږي چې لمخې موږ د عراق امنیتي ځواکونو مرسته څنګه چیرې او کله وکړو. دا هغه څه دي چې موږ یې هلته اجرا کوو. په عراق کې تازه هوایي حمله د داعش یا اسلامي دولت د جنګیالیو پر ضد د امریکا د مبارزې پراخېدل او د دې وسلولو د حملو په وړاندې د عراقي حکومت د نوې جبهې پرانستل شي. تر دې مخکې د امریکا هوایي حمله د عراق په شمال کې پر ځینو اهدافو متمرکز وي. د دې هیواد په شمال کې د سنیانو په رهبرۍ جنګیالیو په وروستیو میاشتو کې ګڼې سیمې په خپله ولکه کې راوستلې.